د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه پایل شوې. نوریاست نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1393 هجري لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې وشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست له 13 سره برابر ده. د ملي یووالي په نوم د ولسمشرې د دوو کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې د ژر اعلانوي. دا خبره د ملي یووالي په نوم د ولسمشرې د دوو کاندیدانو استازو ازادي راډیو ته وکړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی وکړ. د امریکا متحدو ایالتونو د عراق په شمال کې هوایي حملې پراخې کړي ترڅو له کوردي وسلوالو سره مرسته وکړي چې د عراق پر لوی بند کنټرول ټینګ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسېدو لپاره په برلین کې خبرې سختې وي، خو یو څه پرمختګ هم پکې وشو. ټاکل شوی چې د ملي یووالي په نوم د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر ژر اعلان کړي. له څو ورځو راهیسې د ملي یووالي په نوم ګډ کمیسیون د ملي یووالي د حکومت په نوم د جوړولو په ګډون پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش ویلي د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ د تفتیش د بهیر په اړه د موافقې هدف دا دی چې له میلیونونو پاکو رایو څخه پراخې درغلۍ تشخیص او جلا شي. یو نامه پرون په یو بیان کې د ښاغلي کوبش له قوله ولیکل چې دی وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ملګري ملتونه او د دواړو کاندیدانو ټیمونه په ګډه کار کوي چې داسې طرز العملونه او معیارونه جوړ کړي چې دا پروسه بشپړه شي. د افغانستان حکومت پر اسلام آباد تور لګولی چې د قبایلي سیمو ملیشه د وسلوالو او پیسو په ورکولو سره د افغانستان پر ضد پاروي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکړی چې دفاع وزیر د ملي امنیت شورا غونډې ته په دې اړه راپور ورکړ. د بیان له مخې غونډې دا کار د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو قومونو د وحدت لپاره د پاکستان د استخباراتو یوه خطرناکه هڅه وبلله. د جمهوري ریاست بیان زیاتوي د ملي امنیت شورا د هیواد اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د دې هڅو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم له روغتیا سره د مرستې لپاره د عامې روغتیا وزارت ته 40 نوي امبولانسونه ورکړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي دا مرسته چې ټول ارزښت یې 1.4 میلیون امریکایي ډالرو ته رسیږي په بادغیس، بامیان، هلمند، کندهار، ارزګان، جوزجان او پاریاب ولایتونو کې د مور او ماشوم د روغتیايي مرکزونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په شمال کې هوایي حملې پراخې کړي ترڅو له کوردي وسلوالو سره مرسته وکړي چې د عراق پر لوی بند کنټرول ټینګ کړي. کوردي چارواکو پرون وویل چې کوردي وسلوالو یا پیشمرګه د امریکا په هوایي ملاتړ د موصول د بند پر ساحه چې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالو په ولکه کې و کنټرول ټینګ کړی دی. د عراقي کوردانو د اصلي ګوند یو مقام علي اونی د دې راپور د تایید ترڅنګ وویل چې پیشمرګه سرتیرو د امریکا د جنگي الوتکو په ملاتړ له افراطي ډلې داعش سره له درنو جګړو وروسته د موصول د برېښنا بند تر خپلې ولکې لاندې راوست. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه په یو بیان کې ویلي چې امریکایي جنگي جت او همدارس بي پلوټ الوتکو پرون موصول بند ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې پر 14 مرکزونو بریدونه وکړل چې په پای کې یوه امنیتي پوسته لس پوځي موټر او په 2 غروالو ګاډو کې سپاره وسلوال لمنځه وړل شوی دی. لبلې خو د سوریه دولتي ځواکونو پرون د لزګونو هوایي حملو په ترڅ کې د دې هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په دې بمباریو کې د اسلامي دولت لکتر لګي 10 وسلوال وژل شوی دی. د یو بل خبر لمخې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرداري ورکړی چې داعش ډله د بریتانیا لپاره یو مستقیم ګواښ دی او هیواد باید د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره خپل ټول پوځي ځواک څخه کار واخلي. کامرون په یو لیکنه کې چې پرون په وشنگتن د ټلګراف خبرونه کې خبره شو ویلي چې په عراق کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید له ټولو امکاناتو څخه کار واخیستل شي، خو د دې هیواد د پوځي ځواک د استولو احتمال رد کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر وایي د اوکراین د کړکېچ د پای ته رسېدو لپاره په برلین کې خبرې سختې وې، خو یو څه پرمختګ هم پکې وشو. شتاینمر دا څرګندونې نن سهار وختي له خپلو روسي، فرانسوي او اوکراینی سیالانو سره تر غونډې وروسته چې 5 ساعته یې دوام وکړ وکړې. هغه وویل وزیران به د خبرو رپورټ بیرته خپلو مشرانو ته ورکوي او احتمالا نن یا سبا به په دې اړه چې خبرې په څه ډول دوام وکړي موافقه وکړي. د دغو خبرو هدف د اوکراین په ختیځ کې چې روسي پلاو بیلتون غوښتون د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي د اوربند ټینګول دي. د یو بل خبر له مخې د اوکراین پوځي چارواکي وایي دولتي ځواکونو پرون په لوهانسک ښار کې له بیلتون پالو څخه د پولیسو یو مرکز نیولی دی. لوهانسک چې له روسیې سره په سرحد کې پروت دی، له تېر اپریل میاشتې راهیسې د بیلتون پالو په ولکه کې دی. د یو بل خبر له مخې د سلسلې نړیوالې کمیټې ویلي وروسته له دې چې د روسیې او اوکراین د ګمرک چارواکو له اوکراین سره د روسیې د بشري مرستو د لومړي قطار د تفتیش پر طرزالعمل موافقه وکړه، نو دا ټولنه به د څارنې کار پیل کړي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې نښتې دوام لري، د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون په برلین کې وکتل او د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړې. د ایبولا د ساري ناروغۍ د خبراوي په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په لایبیریا کې په دې ناروغۍ د مشکوکو اخته ناروغانو یو کلینیک لوټ شو. لایبیریایي چارواکي وایي چې د پلازمېنې د یوه ګڼ مېشتې سیمې اوسېدونکو د مشکوکو ناروغانو د قرنتین پر یوه مرکز حمله وکړه او په وینو د لړلو، بړستنو او کمپلو په ګډون د دې مرکز وسایل له ځان سره یووړل. د روغتیا مرستیال وزیر ټولبرت نینسووا وویل د ویست پوینټ په ګنمیشتو سیمه کې د تشدد دا پیښه د شنبې په ورځ ناوخته وشوه او مشري د سیمې هغو اوسیدونکو کوله چې د پلازمېنې مونروویا له نورو سیمو څخه دې ځای ته د ناروغانو د راوستلو له کبله په غوسه شوي وو. د راپورونو له مخې د لایبیریا پولیسو پرون په ویست پوینټ سیمه کې نظم اعاده کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ارقامو له مخې ایبولا ناروغۍ د افریقا په لویدیځ کې 1140 کسان وژلي دي چې 414 پیښې یوازې په لایبیریا کې وې.
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 19.1. کندهار هم آسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 19.8. هرات آسماني موریاز، د تودوخې لوړ درجه 21.1. مزار شریف آسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 22.8. جلال آباد کې آسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 23.5.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپ هم اوریدل کېدای شي. د ملي یووالي په نوم د ولسمشرۍ د دوه کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر ژر اعلانوي.
نن د ماسپښین نو وروسته به د درې وړو کمیټو کار په ګډه غونډه کې وارزول شي او د کار نتایج به راټول شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اعتراضونو په دوام کې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف ته 8 ساعته وخت ورکړ چې خپله دنده پرېږدي. او د عراق د وروستي وضعیت په اړه اوري چې کوردي ځواکونو د امریکا د جنګي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موصول د برېښنا بند بیرته نیولی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم درته خبرو. تکل شوی چې د ملي یووالي په نوم د ولسمشرۍ د دوه کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر ژر اعلان کړي. دواړو کاندیدانو استازي چې په دې کمیسیون کې د راتلونکي حکومت د اساسي پوښتنو په اړه د خبرو اترو په حال کې دي وایي چې له یو مورد پرته پر نورو ټولو مسایلو د دوی خبرې ګټورې دي او نتیجې به ډېر ژر اعلان شي. احمد تکل د دواړو ټیمونو له استازو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی.
د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو د ورستیو نتایجو او د راتلونکو ولسمشر د لوړې د نیټې اعلان له هغو مسایلو څخه دی چې د دواړو کاندیدانو استازي له 15 ورځو راهیسې خبرې پرې کوي. د ملي یووالي د کمیسیون د جوړېدو طرحه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو له کتنې وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې راغلې وه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم ویاند فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به د انتخاباتو د ورستیو نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړی نیټې ډیر ژر اعلان کړي.
د ملي یووالي ګډ کمیسیون دریو اجنډا او د پلي کولو لپاره کار وکوي. د دې په څنګ کې به د ټاکنو د پایلو د اعلان او د نوي ولسمشر د سوګند مراسمو نیټه هم وټاکي چې امیدوار بیا په هغه نیټو باندې د ټاکنو د پای نتایج اعلان شي او هم نوې ولسمشر په هغه نیټه باندې د تحلیل مراسم ترسره کړي.
که څه هم ښاغلی اوریا د کمیسیون په لګ تر لګه یو کمیټه کې یو لړ ستونزې تایید کړي او ویل چې د ملي یووالي د حکومت د چارواکو د صلاحیتونو په اړه خبرې پڅې پر مخ ځي، خو د په نورو مواردو کې د خبرو پر مخ تک ته له حده زیاته خوشبيني وښوده. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د خبرو د چټک پر مخ تک په اړه خوشبین دی. د دې ټیم یو غړي ګلاب منګل له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د یوې کمیټې په بحثونو کې ستونزې ومنلې، خو د متنازع مسایلو په اړه له خبرو کولو یې ډډه وکړه. ښاغلی منګل هیله څرګنده کړه چې په نننیو خبرو کې به د ستونزمنو مسایلو لپاره د حل لارې وموندل شي.
نن د دوشنبه ورځ د ماسپښین وروسته به د درې وړو کمیټو کار په ګډه غونډه کې ورول شي او د کار نتایج به راټول شي. زه امیدوار یم چې تر ډیره حده پورې به د درې وړو کمیټو په کار کې د پام وړ پرمختګ موجود وي او کچیرې ځینې برخې پاتې شي د مشرانو په غونډه کې به هغوی ته وروستی حل وموندل شي.
د ملي یووالي په ګډ کمیسیون کې د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ټیمونو شل شل استازي په دریو کمیټو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری د ملي یووالي د حکومت د طرحې پر جزئیاتو کار کوي. د ملي یووالي د حکومت څرنګوالی له ډیرو لنجمنو مسایلو څخه ده چې دواړه ټیمونه یې بیل بیل تعبیروي. د دې طرحې مرکزی محور اجرایوي پوسټ دی چې د اصلاحاتو او همپلنې ټیم د صدر اعظم له څوکۍ سره انډول بولي، خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې اجرایی رئیس به د افغانستان له اساسي قانون سره سم د راتلونکو ولسمشر لخوا په دنده ګمارل کیږي او صلاحیتونه به هم د ولسمشر لخوا مشخصيږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه په تشاد خوست ولایت نه تل سره د تلیفونه په کار خایم. د افغانستان انتخاباتو نه پک سریال جوړ کړی دی. زه پته نه لګیږي چې دا سریال به څومره میاشتې وچلېږي، څومره میاشتې به وي، کله به ختم شي.
محمد نبی مهرات څه خبره کوم؟ موږ د افغانستان خلکو حیات ساده خلکو د افغانستان او ډاکټر صاحب اجرغونی ترې ورکړه او متاسفانه چې دوه سوکړه چې موږ درې دفاع وکړي نو دې یو کار وکړي چې ټول افغانستان په خیر کې د خپل استعفا اعلان کړي. د یو تلاشي د حکومت تر جوړولو نو استعفا بهتره ده. په دې خاطر چې د بهم د کرزي صاحب د حکومت صدر شخصي چې په لاس کاله د ځای تر اوسه موږ د غوړو نه دی وتلې چې د به موږ ته جوړه ول په هیڅ ځای نه زور نه رسیدي، حتی چې په والي هم زور نه رسیدي. نو تر دې حکومتداري شریکي جوړي استعفا بهتره ده.
دا کوئی دې کابل نه کار سره تماس هم دا د وحدت ملي حکومت چوکي ویش تقسیمات قدرت تقسیمول عیناً د کانفرنس د پریکړې دوام ده، د بوند کانفرنس د پریکړې دوام ده.
زه جنرالات خبره کوم، ورور د ازمور ملت داسي تباہ او برباد دي. موږ د کرزي صاحب او د دغه محترم کاندیدان څخه دا خواهش کوو چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن د خدای وروي ته وګوري، سره انتفاق سره وکړي، دا ملت جوړ کړي، دا ملت مه خرابوي.
د افغانستان د انتخاباتو د لانجې او د ملي وحدت په نوم د حکومت جوړولو په اړه مو د یو شمېر افغانانو نظرونه واورېدل او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې د ملي یووالي په نوم د ولسمشرې د دواړو کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر ژر اعلان کړي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی دی. د افغانستان حکومت پر اسلام آباد تور لګولی چې د قبایلي سیمو ملیشه د وسلوالو او پیسو په ورکولو سره د افغانستان پر ضد پاروي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم له روغتیا سره د مرستې لپاره د عامې روغتیا وزارت ته 40 نوي امبولانسونه ورکړل. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په شمال کې هوایي حمله پراخې کړي ترڅو له کوردي وسلوالو سره مرسته وکړي چې د عراق پر لوی بند کنټرول ټینګ کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرداري ورکړی چې د عراق د اسلامي دولت ډله د بریتانیا لپاره یو مستقیم ګواښ دی او هیواد باید د ډلې د لمنځوړلو لپاره خپل ټول پوځي ځواک څخه کار واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د اوکرين د کړکېش د پاتې رسیدو لپاره په برلین کې پرونی خبري سخت وي خو یو څه پرمختګ هم پکې وشو. د ایبولا د ساري ناروغي د خبراوي په اړه اندېښنې ورسره له هغه زیات شو چې په لایبیریا کې په دې ناروغي د مشکو اخته ناروغانو یو کلینیک لوټ شو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو. ګلوبل پوسټ خبرونه په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کارکونکو د تښتول کېدو د پیښې په اړه په یو مطلب کې لیکلي. د دې کمیټې 15 سیمه ییز کارکونکو د تیرې پنځشنبه په ورځ په هرات ولایت کې په داسې حال کې وسلوالو برمته کړل چې په موټر کې سفر کاوه. خبرونه د سره صلیب د کمیټې د وایاند مارک ریزق له قوله لیک چې وای ادارې په خوندي توګه د خپل کارکونکو د خوشی کولو لپاره له مختلفو لارو هلې ځلې مخته وړي. ګلوبل پوسټ د غراز د برمتنیونی دی وی بل پیخي یادونه هم کوي چې طالبانو د جمعې پورس په غزنی ولایت کې د مان پاکي دی وی ماسسه ډیر لسکار کوونکو برمته کړل. د خبرونه په وینا د برمتنیونی دواړه پیخي د هغو خطرونو څرګندونه کوي چې په دې هواد کې د پرختیاي پروژو او د مرستندوی ډلو افغان او بهرني کارکونکو ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اسایل مخې تیر کال په افغانستان کې د بشري مرستو پر سکتور له 213 زیات حمله شوې دي. باستن ګلوبل رسپانه د هغه امریکایي پوځي چې په افغانستان کې د طالبانو پر مړو باولې کړې وي د مړینې په اړه لیکي. 28 کلن بریدمن رابرت ریچارډز چې نه خوښتون کوي ورسته له هغه د تعلق شوی و چې په یوې خبرې کړې وي دوه کله نور ملګرو سره ښکارې چې د وسلوال طالبانو پر مړو باولې کوي. دغه ویډیو چې په 2012 میلادي کال کې خبره شو پکې د امریکایي پوځیانو دغه عمل نړیوال وغانده او افغانستان نیولې تر منځنۍ ختیځ پورې د خلکو قهر او غوسه راپورته کړه. باستن ګلوب لیکي د ریچارډز د مړینې خبر د هغه مدافع وکیل ورکړی او ویلي دی چې د هغه مېرمنې نوموړی د چهارشنبه په ورځ په خپل کور کې مړ وموند. ګایو ماک ویلي د دغه پیښې په اړه نه د قتل او نه هم د ځان وژنې شک کیږي بلکې ډېر احتمال شته چې هغه درمل به د ریچارډز د مړینې سبب شوی وي چې د په افغانستان کې د اخیستو ټپونو د درملنې لپاره خوړل او په وروستو کې بدل کړي وو. د ورسپانې په وینا ریچارډز ته چې د طالبانو مړو ته د سپکاوي په خاطر له پوځي اصولو د سرغړونې سزا ورکړل شوې او 13 میاشتې دنده تعلیق شوې وه، مخکې له دې چې دغه موده پای ته ورسیږي د پوځ په غوښتنه یې بیرته دنده پیل کړې وه. د نښه ویشتونکو د یو جزوتام قومندان له هغه غوښتنه کړې وه چې له جزوتام سره یو ځای شي ځکه په خپلو پوځیانو کې داسې نښه ویشتونکی نه لري چې د جګړې تجربه ولري. د هغه د مدافع وکیل په وینا د ماکل مړی به په پوځي مراسمو خاورو ته وسپارل شي. ازادي رادیو اورې د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت له ټولو ملیون نړیوالو پنګوالو غواړي چې د افغانستان په قانون کې پنګونه وکړي. د قانون او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارکزی وایي چې افغانستان د محل د قانون په برخه کې یو بشپړ او په نړیوالو معیارونو برابر قانون لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای دا چې په تیرو ډیر لوسو کولونو کې د افغانستان په قانون کې کومه پنګونه شوی علت یې د یو معیاري قانون نشټوالی وو. د قانون او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارکزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته وویل افغانستان د محل د قانون یو بشپړ او په نړیوالو معیارونو ولاړ قانون لري. خغلی بارکزی لټولو ملي او نړیوالو پنګوالو غواړي چې د افغانستان په سترو او وړو قانون کې پنګونه وکړي.
زنن د دغه میز له سره پټولو ملیون نړیوالو پنګوالو غکوم راشه د قانونو په برخه کې پنګونه وکړي او لمړیتوب په کورونې پنګوالو ته ورکول کیږي. دوی د پلوی او وړو قانونو کې پنګونه وکړي. نړیوال پنګوال هم کولای شي د قانون او پټرولیم له قانون سره سم پنګونه وکړي.
در روشنایی از سرمایه‌گذاری
خغلی بارکزی زیاته کړه د پنګونې په برخه کې بلومړیتوب کورونې پنګوالو ته ورکول کیږي. د افغانستان د قانون نوې قانون د ملي شورا لخوا په شلو فصلونو او 111 مادو کې تصویب او تایید شوی او د روانه صد میاشتې په 13 د ولسمشر لخوا توشیح شو. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وای د قانونو نوې قانوني د دوه کلنو په اوږدو کې جوړ کړی او په جوړیدو کې د پوهانو، خصوصي سکتور او مدني ټولنو وړاندیزونه او نظرونه په پام کې نیولی دي. له دې امله جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل که د افغانستان له طبیعي منابعو څخه په ښه توګه استفاده وشي نو په راتلونکو 10 کلونو کې به افغانستان له اقتصادي پلوه په ځان متکی شي. ښاغلی ارغندیوال له راتلونکي افغان حکومت غواړي چې د قانونو نوې قانون په بشپړ توګه پلی کړي او د قانونو په قراردادونو کې له دقت څخه کار واخلي.
تا زمانی که در پالوی قانون
تر څو چې له قانون سره خوا کې یو سالم مدیریت چې افغانان یې غوښتونکي دي ونه لرو، موږ د قانونو له قانون سره سره بیا هم نشو کولی له اقتصادي پلوه پر ځان متکی شو.
افغان چارواکي وایي د امریکا د جیولوجي ادارې د هغه سروې په اساس چې د افغانستان په 30% ځمکه کې کړې، افغانستان د 3 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت طبیعي منابع لري. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغانستان د قانونو په قراردادونو کې له پوره غور څخه کار وانخیستل سي، امکان لري د مافیایي کړیو لاسته ولویږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال له یو شمېر نړیوالو او کورنیو پانګوالو سره د لویو او وړو قانونو قراردادونه هم کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د اعتراضونو په دوام کې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف ته 3 ساعته وخت ورکړ چې خپله دنده پرېږدي، کنه پلویان به یې د هغه پر دفتر او ملي پارلمان یرغل وکړي. تر دې مخکې د اپوزیسیون بل مشر طاهر القادری هم ورته خبرداری ورکړی و. په اړه تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف حکومت ته 3 ساعته ضرب الاجل وټاکه چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. ګینې پلویان به د پاکستان پر ملي پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وړوړي چې مسولیت به د نواز شریف د حکومت پر غاړه وي. تر دې مخکې د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری هم د یکشنبې په ورځ نواز شریف ته د استعفا لپاره 3 ساعته وخت ورکړی او د نه منلو په صورت کې د سیاسي کړکېچ د رامنځته کېدو ګواښ هم کړی. عمران خان د دوشنبې په شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال همداراز پر پاکستاني ولس غږ وکړ چې د نواز شریف د استعفا پورې دی په هیواد کې مدني سرغړونه پیل کړي، د برېښنا او ګیس بلونه او د مالیې ورکولو د ډډه وکړي. د وی وخت را رسیدلی چې موږ په هیواد کې د واکمن ګوند پر وړاندې د احتجاج په توګه مدني سرغړونه پیل کړو. زه سرلنه د نواز شریف جعلي حکومت ته مالیه نه ورکوم او نه د برېښنا او ګیس بلونه پرې کوم او پر تاسو هم غږ کوم چې دې جعلي حکومت ته هیڅ ډول مالیه ورنه کړئ. عمران خان زیاته کړه که چیرې نواز شریف استعفا ورنه کړي نو په پاکستان کې به انتشار خپور شي، وینې به وبهیږي چې په ترس کې به یې پوست په ملکي چارو کې مداخله وکړي او په خبره یې چې نواز شریف دې په استعفا ورکولو د دې ټولو ناوړه پېښو مخه ونیسي. عمران خان همداراز ژمنه وکړه چې خپلو اعتراضونو ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې نواز شریف له واکه لرې شوی نه وي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار د دوشنبې په شپه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې پر پارلمان د عمران خان د پلویانو د ننوتلو ګواښ وغنده او همداراز له عمران خان او طاهر القادری سره د مخامخو خبرو اترو لپاره د دوو بیلابیل کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ. دا یادونه ورده چې طاهر القادری او عمران خان زرګونو پلویانو له 4 ورځو راهیسې د لاریون پیل کړی او غواړي د نواز شریف حکومت ژر تر ژره استعفا ورکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هم د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونه کوي. راپور نوای کوردي ځواکونو د امریکا د جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موصول د برېښنا بند بیرته نیولی دی. د موصول د برېښنا بند یولس ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نیولی و. کوردي پیشمرګه پوځیانو د پلو ځواکونو او د امریکایي الوتکو د هوایي عملیاتو په وسیله د موصول بند په شاوخوا کې د عراق د اسلامي دولت ډلې پر څو مرکزونو حملې وکړې او پر دې بندې ولکه ټینګه کړله. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
کوردي ځواکونو پرون ماښام اعلان وکړ چې د عراق په شمال کې د موصل د برېښنا بندې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له وسلوالو څخه بیرته نیولی. د عراقي کوردانو د اصلي ګوند یو مقام علي اونی د دې راپورونو د تایید ترڅنګ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې پېشمرګه سرتیرو د امریکا د جنگي الوتکو په ملاتړ له افراطي ډلې داعش سره له درنو جګړو وروسته د موصل د برېښنا بند تر خپلې ولکې لاندې راوست. د موصل ښار په 50 کیلومتره کې پروت د موصل د برېښنا بند د ګڼ شمېر سیمو لپاره برېښنا برابروي او کروندې خړوبوي. د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډلې چې د عراق په شمال کې د پراخو سیمو له نیولو وروسته اسلامي خلافت اعلان کړ او خپل نوم یې په اسلامي دولت وراوه. د روانې اګست میاشتې په لسمه نیټه د موصل د برېښنا بند ونیو. له دې سره دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې که داعش ډله دا بند ولوزوي، ښایي درانه سیلابونه به تر بغداد پورې سیمې لاندې کړي. کوردی ځواکونو پرون د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موصل د برېښنا د بند په شاوخوا سیمو کې د داعش پر مرکزونو حمله وکړې. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه په یو بیان کې ویلي دی چې امریکایي جنگي جټ او همدارس بي پيلوټ الوتکو پرون موصل بند ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې پر څوارلسو مرکزونو بریدونه وکړل چې په پای کې یو امنیتي پوسټه، لس پوځي موټر او په دوو زغروالو ګاډو کې سپاره وسلوال لمنځه وړل شوي دي. په همدې حال کې په انبار ولایت کې هم د عراقي امنیتي ځواکونو د پرمختګ په اړه راپور نه ورکړل شوی. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو اوس مهال په عراق او سوریه کې پراخې سیمې نیولې او د دې سیمو میلیونونه اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي. په دې لړ کې د یزیدي مذهبي اقلیت څخه باندې دوه لکه پیروانو خپل کورونه پریښي او د سنجار په نوم څیر مغرته یې پناه وړې ده. لبلې خوا د سوریه دولتي ځواکونو پرون د لسګونه هوایي حملو په ترڅ کې د دې هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په دې بمباریو کې د اسلامي دولت لږ تر لږه یو دیرش وسلوال وژل شوی دي. دا ټولنه هم درز وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د سوریه په ختیځ کې د یوې قبیله 900 او په عراق کې د جمعې په ورځ د یزیدي فرقې 80 تنه غړي د دې ډلې د وسلوالو لخوا وژل شوی دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون خبرداري ورکړ چې داعش ډله د برتانیا لپاره یو مستقیم ګواښته او هیواد باید د دې ډلې د لمنځوړو لپاره خپل ټول پوځي ځواک څخه کار واخلي. کامرون په یو لیکنه کې چې پرون په سانډي ټلګراف خبرونه کې خبره شو ویلي دي چې په عراق کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید له ټولو امکاناتو څخه کار واخیستل شي، خو د دې هیواد ته د پوځي ځواک د استولو احتمال رد کړ.
د ژوند رنگونه
خرمن اوریدونکو زله او گل فروش سره يم مهرباني ځنه او په
نصر احمد ولی زاده يم د کابل ولایت زه په پلارتن کې يم.
څو کال کیږي چې دا ګلان خرڅوي؟
زما پلارم گل فروشي کوله، دا غنه یو 15 کال کیږي، خو زه یو 8 کال کیږي چې همدلته په دکان کې گل فروشي کوم.
څو ډول ګلان لري په دې خپل ګلخانه کې؟ اوس
شاید 150 رقم نه ډیر وي.
قیمتي ګل دې کوم ګل دا او څه نمیږي؟
دلته زما قیمتي ګل سر بیا دیږي او زینتي شاید د سور لپاره بلمر کې بیا د خرابېږي چې سوروي بیا نه خرابېږي. دلته خو په کابل کې لګاوه سوړه ده، په ژمي کې دا بچې د کور د نه نوي
نور دي. دا نور واړه ګلان چې دي یو شمیر دا سې دي چې نوي دي. د دوه پیسې کې مې څه معلومات راکړه فرزن تا مخ کې د سمبل یادونه وکړه. دا سمبل ما په خونو لیدلې دلته دا
تم سمبل چې دا یو رقم وو چې هغه بدل وو لمخ کې نه په کابل کې وو خددنه یو لس رنگ نور د دوه کالګي کې چې په کابل کې راغلی دا او دام خګول دا
کوم راغلی دا
ګولان اکثرا له پاکستان راځي. بیا دغه اصلي خورونه مثلا ترکیه نه ده، چین او امریکا هلند دغه زاین راځي، دغه زاین نه پاکستان ته راځي، بیا د پاکستان نه دلته راځي.
نور کوم ګولان دي چې خلک یې له پاکستان راوړي؟
داسې ګولان ده لکه دغه کاغذي ده، یوکا ګولونه ده، د مالټا ده، لیمو ده او دغه شاین تقریبا همدغه تیر کال 50 رقم نوی ګولان له پاکستان کابل ته راغل.
په دغه نوی ګولان کې چې اندراولل څه ویری کوم خلک ډیر خوخی
ولا دا یو چې ده دغه مرجان یا دیگی دغه تقریبا 15 رنگ نوی راغلی ده او یو داده چې په پارسی کې دته پنځه شیر و یا د دواړه خګل ده.
دا مرجان چې ده مرجان څه کمالونه لري؟
دا مرجان چې ده د یو خوال لري چې خق سیرام لري او د پسرلای نه تر ژمی پورې د سګل کوي.
څنګه دی فروشات مو د ورځې څومره ګلان خرڅه؟
د خدای شکر د خرڅول کیږي په ورځ کې شل ګلان، دیش ګلان د سی برابری ده.
څومره ګټه کوي په یو ګلدانې کې څه خرڅه؟
په هر ګلان کې فرق کوي، د سی ګلان د چې موږ خپل قیمت یا خلو بیا قیمت خرڅو تر 1500 نه تر 100 روپې لاس روپې پورې هم برات پاتې کیږي.
څومره سرمایه به دې بنده کړی په دې ګلخانه او ګلونو؟
شاید 15 پښ لګوي.
کور دې ودان مننه
ستاسو نام دې رحم.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. نیم ساعت راتلونکي دری خبري مجله زما همکار مصطفی صدیقی وړاندې کوي. مهرباني، خبرونه ښه راغلاست.
تشکر از شما.